د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت مخام تر وو بجو دوام کوي. په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د نړیوالو کرکټونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې ورته ارزانه دي خو خطرناک او په جنایتونو کې هم لاس لري. پر دې موضوع سربیره دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب خپاره کړي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه په اونیس پروګرام کې د افغانستان له اقتصاد وزیر سره خبرې کړي. د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خپرو. خو لومړی قاسم سولم هلته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. بامیان به سبا ته د 2015 کال لپاره د سارکې د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه رسمن اعلان سي. په دایکنډي کې لس ماشومان په یو ترافیکي پېښه کې وژل سوي دي. او چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړه توګه له منځه وړي. د هم د دې محل پوره خبرونه ټاکل سوی دی چې سبا بامیان ښار په رسمي ډول د سارکیا د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش، د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او شاخوا سل تنه بهرني میلمانه او ډیپلوماټان په هغو مراسمو کې چې په همدې ارتباط د بامیان په ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند محمد امین باوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سازمانهای
بین المللی که در کابل تشریف دارن. دوی دا سازمانونو استازی چې په کابل کې فعالیت کوي، د سفارتونو استازی او د یونسکو غړي به چې له افغانستان سره په کلتوري برخه کې مرستې کوي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې مخکې د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول سوی و. د دایکنډي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پېښه کې د ښوونځیو لس زده کوونکي مړه او 15 نور ژوبل سوي دي. د دایکنډي سرپرست والي حبیب الله رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیر مازدیګر په میرامور ولسوالۍ کې سوې ده او په خبرې د ټپیسو ماشومانو له ډلې د 12 روغتۍ وضعیت نازک دی. نوموړی زیاتوي چې په مړو کې 9 نجونې او یو هلک شامل دی چې عمرونه یې له 9 تر 13 کلونو پورې دي. ښاغلی راتمنش وایي چې په دایکنډي کې د سړکونو د ناسم کیفیت له امله یوازې په تیرو 4 میاشتو کې په دغه ولایت کې 13 تنه په ترافیکي پېښو کې مړه سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو او یو کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم ضبط کړي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي دي چې یو لس موټر او 9 میله وسلې هم له قاچاقړونکو څخه پولیسو ترلاسه کړي دي. چک جمهوریت یو شمیر پرمختللې طبي وسایل افغانستان ته ورکوي. د بګرام په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په روغتون کې چکی ډاکټر ایفو کاشپار کول 15 اندسکوپي به ډېر ژر افغان ډاکټرانو ته وسپارل سي. نوموړي د چک خبري اژانس ته وویل هیواد دغه وسایلو د روزنې لپاره یو شمیر افغان ډاکټرانو ته په پراګ کې د زده کړې امکانات هم برابروي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دغه ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني شل پوله، یو یورو 18 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 اتیا پوله، زر رانی تومان 10 افغاني 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني. د راپورونو لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمینی د مړینې د کلیزې په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وینا څو واره مختل سوه. روحانی د تهران په جنوب کې د خمینی په مقبره کې د وینا په ترڅ کې په داسې حال کې د یووالي غوښتنه وکړه چې د ده په وینا هیواد له دښمنانو سره مخامخ دی. د ایران او لویدیځ خبري رسنیو د راپورونو لمخې په دې وخت کې یوې ډلې شعارونه ورکول چې نوموړی دې ته اړ کړ چې لنډه دمه وکړي. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري اژانس وایي یوې کوچنۍ ډلې هڅه ولې چې د روحاني وینا ګډ وډ کړي په داسې حال کې چې ځین نورو د غپم لاټړ د الله اکبر ناری وهلې. د فارس خبري اژانس وایي ځین هم مړه دیوي امریکا شوار نه ورکول. د ایران سختریزي د روحاني پر ټولنیزو سیاستونو او د نړۍ له قدرتونو سره پر اټومي خبرو اعتراض کړی دی. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټري بمونو جوړولو یو لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولی دي. د هغې چاودنې چې د دغه برید له امله رامنځته سوې ژغونه 55 کیلومتره لرې په کرکوک ښار کې چې کردان پرې کنټرول لري اورېدل سوې. عراقي چارواکو ویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې وه. یو عراقي ډګروال فرانس پرس اژانس ته وویل چې دغه فابریکه چې پکښې ټانکونه هاموی او یوه زیاته اندازه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وه په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. د کرکوک ولایت د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري د دغې حملې چې پرون وختي سوې جزئیات تایید کړل، خو زیاته کړې چې په دغه حمله کې یو زیات شمېر د اسلامي دولت ډلې غړي او ملکیان هم وژل سوي او دغه راز ټپیان سوي دي، خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړي استازي په واشنگټن کې وویل داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل ښایي د یوه نسل د عمر په اندازه وخت په کار وي چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې مفکوره ورکه سي.
Like defeating
Daesh's ideology will like... دا یو مبارزه ده. داسې برخې لکه د داعش د ډلې د مفکورې ماتول ممکن یو نسل یا تر دې ډېر وخته اړتیا پیدا کړي، خو موږ کولی سو او باید د دې ګواښ مخې ته ودرېږو. جنرال آلن تر دې یوه ورځ مخکې په پاریس کې و او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري خبرې وکړې. د جنرال آلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عراق په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال مات کړی دي او دغې ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% له لاسه ورکړی دي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکوونکي په یاکسي سیند کې د ډوبې سوې کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایله ساحه پلټلې چې که له پیښې ژوندي پاتې سوي کسان پیدا کړي. تر اوسه د دغه کښتۍ 370 سپرلۍ ورکې دي. ژغورونکو د 15 مړي له سینده راایستلي، یوازې 14 تنه ژوندي ژغورل سوي دي. په دغه کښتۍ کې چې ناڅاپه چپه سوه 456 تنه چې زیاتره یې د زیات عمر لرونکي سیلانیان وه سپاره وه. د سینهوا خبري اژانس د خبر له مخې ژغورونکي د دې لپاره چې د کښتۍ دننه خونو ته ښه لاسرسی پیدا کړي غواړي اوښتی پاسنۍ اړخې سوری کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره سوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونیتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو د چهارشنبې پر ورځ ویل بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو په بمونو او درنو وسلو په نښه کړل. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې د بریدونو پر مهال د دونیتسک په لویدیځ کې دوه ملکیان وژل سوي دي. په دې ترڅ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یوه قمندان ادوارد باسو تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنګرونو ډزې کړې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې سبا به میان ښار په رسمي ډول د سرک یا د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلانیږي. د امادګیو په باب له خپل خبریاله واورو. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي افغانستان پر هغو محلي پولیسو ورځ تر بلې ډېره اتکا کوي چې ورته ارزانه خو خطرناک دي او په جنایتونو کې لاس لري. د فاریاب یو اوسیدونکي هم د محلي پولیسو د ناوړه چلند خبره ومنله.
بعد انداز ما پیه اونجا تکاو جور کرده که این بنام پلوچرخه جور کرده از یک طبقه و زیرزمین دور میکنه، مردم از زده زده میگه.
بشری حقونو فعال دلی در افغانستان پا کانونو که کارگران و حالت ده اندیخنی ورد و باله.
منتدا پډا غسوات چې په مادن کې کارکونکو په ډېر خراب وضعیت شرایط کې کار کوي. حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب او وسایل نشته. ظرفیتونه ډېر ضعیف دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد له وزیر سره د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړې دي.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت ته معلوم دی چې ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. بامیان خار د سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاری او د سازمان د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز د اعلان لپاره تیاری نیسي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، تمه ده چې په هغو مراسمو کې چې د افغانستان د حکومت لوړ رتبه مشران او ځینې د بهرنیو هیوادونو استازي هم پکې برخه واخلي، په پام کې ده چې په دې ښار کې ترتیب شي. د کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمن صاحب، تیاری څنګه روان ده په بامیان کې د بامیان ښار د فرهنګي مرکز لپاره؟
بله نوري صاحب، تاسي او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، د بامیانو ولایت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سارک هیوادونو د فرهنګي مرکز د پیژندنې په توګه دوی چمتووالی لري. محمد آصف مبلغ د بامیانو ولایت سرپرست والی خبریالانو ته نن ویلي دي په یوه خبري غونډه کې چې دوی د بهرنیو او کورنیو میلمنو د هرکلی لپاره هم لازم تیاری نیولی ده.
برنامه هایی را که در افتتاحیه داریم، روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم، رسمی افتتاحیه که با سخنرانی مسئولین و مقامات حکومتی و مهمانان ما در واقع خواهد بود. بعد از ظهر کنسرت داریم و نمایشات ورزشی داریم، بیشتر یعنی محفل فرهنگی و هنری و ورزشی است. فردای آن روز یعنی روز دوم ما روز جهانی محیط زیست را در پارک ملی افغانستان بند امیر تجدید میکنیم.
بله دغشان ویل شوی دی چې هنری پروګرامونه، فرهنګي پروګرامونه، ورزشی پروګرامونه په بند امیر کې ټول تر سره شي. د غلغلې د شپې تر څنګ وای چې د غزل وشپه به هم جوړ شي، چې په دې کې به افغان شاعران او د بهر نه کوم ملمانه راځي، هغه هم خپل شیرونه ویلی شي. د هندستان نه د غزل د موسیقۍ وډله هم راغلی ده چې دوی به په دغه شپو باندې خپل هنري پروګرامونه ولري. مل پاسوال خدایار قدسی د بامیان ولایت د امنیت قمندانۍ قمندان د ویلي دي چې دوی د امنیتي تدابیر هم لري چې په دغه ورځو کې به خاص امنیتي تدابیر نیول شوي وي.
قطار کې به اضافه نیروهای امنیتي ولایت بامیان از مرکز آمده، کندک ناقصی از اردوی ملی است، کندک لوای پنج نظم عامه مربوط پلیس است و از ریاست محترم امنیت ملی در ولایت بامیان آمده. با توجه به قطعاتی که از مرکز آمده و همچنین نیروهای اعتمادرسد ولایت بامیان داریم.
دقشان تیر ورځ چې کومې خبرې مونږ د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ویان ښاغلي امین الله باوري سره درلودلې، دوی وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت وزیر ښاغلی باري جهاني په خپله په دغه پروګرام باندې کار کوي. د یوې اونۍ راهیسې په دې باندې دوی جدي کار شروع کړی دی او هیله یې څرګنده کړه چې دا یو ډیر ښه فرهنګي پروګرام وي.
بله اجمل تورمن، له تاسو نه مننه. لدی مخ کې د افغانستان غزنی ښار هم په 2014 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی، خو د بامیان ښار لدی پلاوه هم ډیر مهم دی چې د 2015 میلادي کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي، چې په دې ولایت کې د بودا نړیدلو مجسمو ته د نړیوالو پام یو ځل بیا واوړي. که څه هم له 2000 کال راهیسې تر اوسه څو سازمانونو او څو دولتونو ویلي وو چې دغه مجسمې چې طالبانو په بمونو والوزولې بیرته رغوي، خو تر اوسه پورې د رغولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې. او بامیان هغه ولایت هم دی چې له جنګونو مخکې ډیر نړیوال سیلانیان ورتله. د فرهنګي مرکز په توګه له اعلانېدو سره به یو ځل بیا د نړیوالو سیلانیانو پام د بامیانو ښار ته واوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي افغانستان پر هغو ملیشو ورځ تر بلې ډېرې اتکا کوي چې ارزانه او خطرناکه دي. یو شمېر دغو ملیشو چې شمېر یې 10,000 ته رسېږي په هغو سیمو کې چې مسؤلیت د امنیت ټینګښت دی جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د افغان محلي پولیسو په نوم د دغو ملیشو غړي د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تېریو، سړي تښتونې، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په اعمالو کې لاس لري. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې حکومت پر دغو محلي پولیسو او نورو ملیشو په داسې حال کې ورځ تر بلې ډېر اتکا کوي چې حکومت د طالبانو د پسرلنیو حملو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د حکومت پلاوه محلي پولیسو رامنځته کول د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو خلکو منسجم کول دي. نن ورځ دغه محلي پولیس د جبهې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. غړي د عسکرو او ملي پولیسو په نسبت درې تر شپږ چنده زیات وژل کېږي، حال دا چې د دغو پولیسو ټول مصارفات په کال کې 160 میلیون ډالر دی. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي دغه محلي پولیس په هغو سیمو کې چې باید پولیس وي ورځ تر بلې د یاغیانو او د زور واکانو په څیر چلند کوي او حکومت ته ګرانه ده چې مخه یې ونیسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله د یو شمېر چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي په راپور کې د دغو محلي پولیسو لخوا چې د امریکایي ځانګړو ځواکونو جزوتامونو سلا مشوره ورکړې، د سرغړونو په ترڅ کې په فاریاب کې د یوې ډلې پولیسو یادونه کوي او وایي د محلي پولیسو دا ډله چې په جنسي تېریو او غلا تورنه ده، حتی له یوې وچه شوې څا څخه چې له مارانو ډکه ده د شکنجې په توګه کار اخلي. په فاریاب کې دغو محلي پولیسو د سرغړونو مسأله د جانداد په نامه د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یوه قومي مشر څه موده مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه او ویلي وو چې دغه پولیس له خلکو په زور پیسې اخلي او هغوی شکنجه کوي. زه د کلي ملک یم. په کلي کې دېرش کورنۍ ژوند کوي، ټولې دغه کورنۍ پیسې راټولوي. که دغه پیسې باج ورنه کړي، هغوی د پلچرخي په نوم یوه درې پوړیزه تهکاوي جوړه کړي، خلک پکې اچوي، شکنجه کوي او په زوره ترې پیسې اخلي. ملګرو ملتونو په 2014 میلادي کال د 350 ملکیانو مړینه ثبت کړې چې د حکومت پلوه دغو محلي پولیسو لخوا وژل شوي. دا د 2014 کال په نسبت تقریبا درې چنده زیاته ده. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي په هغو سیمو کې چې دغه محلي پولیس فعالیت کوي سیمې امن شوي نه دي، او یادونه کوي چې په 15 ولایتونو کې چې دغه محلي پولیس نشته د جنایتونو کچه د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په سلو کې 20 ښکته شوې ده. دغه ډله په دې راپور کې د افغانستان له حکومته غواړي چې پر محلي پولیسو څارنه زیاته کړي او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ګډون د هغو د کړو په اړه په منظم ډول راپورونه ترتیب کړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله دغه راز وایي حکومت باید هغه ډلې په نښه کړي چې امنیت یې خراب کړی، د هغو شمیر باید کم کړي او له منځه یوسي، نه دا چې دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. افغان امنیتي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د محلي پولیسو د بد چلند او د سرغړونو مسله تر یوه حده مني، خو وایي تر ډېره د محلي پولیسو د کلیوالي سیمو په امن کولو کې اغیزمن رول لوبولی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جناقال کوزی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
برتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې 1,500,000 کسان وژل شوي یو مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي: د امریکا د یوې نوې څېړنې له مخې له 2001 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان په جګړو کې د عسکرو او ملکیانو په ګډون شاوخوا 1,500,000 کسان وژل شوي او نور 1,260,000 پکې ټپیان دي. ورځپاڼه د امریکا د څېړنې په اساس چې د براون پوهنتون د نړیوالو څېړنو انسټیټیوټ د جګړې د لګښتونو د پروژې لخوا برابره شوې لیکي: د افغانستان جګړه د ختمېدو پر ځای د سختېدو په حال کې ده او په وروستیو کلونو کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې د نظر وړ زیاتوالی راغلی. ګاردین وړاندې لیکي: دا چې د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستلي ورو کړي، دا پخپله د دې حقیقت څرګندوی ده چې د افغانستان جګړه په ختمېدو نه ده، بلکې ورځ تر بلې خرابیږي. ګاردین لیکي: د امریکا په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې په تېرو څو کلونو کې جګړې یو څه ورو شوي، که څه هم چې د دې هېواد په شمال لویدیځ کې شخړې ډېرې سختې شوي. ورځپاڼه لیکي: د افغانستان او پاکستان د جګړو څېړنه کې په مستقیم ډول د جګړو یعنی د ګولیو بمونو او ډزو په واسطه د مرګ ژوبلې ارقام راټول شوي دي. ګاردن زیاتوي جګړې غیر مستقیم هم مرګونه کوي، په دې معنا چې خلک له خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي، له روغتیایي خدمتونو محرومیږي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه کیږي. د ورځپاڼې په باور د دې ډول مړینې د ارقامو راټولول ګران کار دی. د دې راپور لیکونکی نیتا کرافورد وایي له 1990 لسیز راهیسې د جګړو څېړنې ښیي چې په جګړه کې په مستقیم ډول د یو تن مړینه په غیر مستقیم ډول د دریو نه تر 15 کسانو مړینه ده. نیوزویک مجلې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او تلفاتو په اړه د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې د راپور په استناد یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په می میاشت کې په افغانستان، پاکستان او یمن کې شاوخوا 50 کسان وژلي. مجله لیکي د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه ټول معلومات محرم ساتي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم اداره میاشتنی راپور خپروي او هغه ارقام پکې خپروي چې د نورو خپلواکو براویو په ګډون د سیمه ییزو خبري رسنیو لخوا تایید شوي وي. مجله زیاتوي دا نه ده څرګنده چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د می میاشتې په حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی او که څنګه. نیوز ویک لیکي د پی ای ډبلیو په نامه امریکایي څېړنیزې موسسې په نظر پوښتنه کې تېره اونۍ معلومه شوه چې په سلو کې 50 امریکایان د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي او دا رقم له 2013 کال راهیسې ثابت دی. خو له دې سره سره د پښتونکو په سلو کې 48 کسانو ویلي دوی زیات اندېښمن دي چې د دې الوتکو په بریدونو کې د ملکي خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کیږي.
د سهار لس بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا پرون ولسی جرګې استجواب کړی و چې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت او د غراز د شوو قراردادونو په اړه د دې جرګې غړو ته معلومات ورکړي. هغه د ولسی جرګې غړو ته وویل چې د حاجیګک د وسپنې او د لوګر د مسو د عینکو د کان قراردادونه باید له سره نوي شي، ځکه چې هغه شوي قراردادونه چې له مختلفو کمپنیو سره شوي دي افغانستان په ګټه نه دي. د اوچا سبا دغه راز د افغانستان په قانونو کې یو بلې د یو بلې ستونزې یادونه هم وکړه. ویل چې تر اوسه افغانستان د دې ظرفیت نه لري چې قانون په سمه توګه استخراج کړي. هغه وویل چې په لومړي سر کې دا ښه ده چې کوچني قانون استخراج شي. له بلې خوا د بشري حقونو دفاع او تحقیق ډلې د افغانستان د قانونو په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې تقریبا په ټولو قانونو کې غیر معیاري استخراج ترسره کیږي او کارګران هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. د ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطاالله خان د چهارشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې د قانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلور ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ معدنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبې وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په معدن کې کار کوونکي په ډېر خراب وضعیت شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په معدن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلي عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا 10 ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د 50 کارګرانو مړینه یادولی شو. اخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي د قانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکي ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادای معدن قراردادای بسیار پیچیده است در دنیا.
د کانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډیر پیچلی وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د کانونو په برخه کې باید هیڅ سپټ نه وي. ټول افغانان باید پرې خبر وي. موږ به اصلاحات له وړو کانونو پیلو. کتیروتنې هم وکړو په وړو کانونو کې به وي. د افغانستان څو نسله به رنځ نه وړي. دا په ټولو کانونو کې یوه قاعده ده. کله چې قرارداد کوئ په دې معنی نه ده چې ټولې پیسې به ترلاسه کوئ. تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعه ترسره کوئ. ښاغلی سبا هم همداراز ویل چې تر دې پخوا د کانونو په ډیرو قراردادونو کې د کان چاپیریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی، خو له دې وروسته به پام کې نیول کیږي. کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان کانونه دغه هیواد لویه شتمني جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اورئ.
د پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت د اغیزمنتوب مسأله چیرل کیږي. دغه حکومت چې له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې په کار پیل کړی، آیا تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل کړی دی او هغسې چې مشرانو یې ویلي آیا کارونه سم کړي که نه؟ تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر سپ بلاتر ورمه ورځ په ناببره ډول خپله استعفا اعلان کړه. بلاتر تېره اونۍ د څلورم ځل لپاره د فیفا د انتخاباتو ګټونکی شوی و او ټاکل شوی و چې د نورو څلورو کلونو لپاره د دغې ادارې په مشري سره د نړیوال د فوټبال لوبې تنظیم کړي. وروسته له هغې چې د فیفا 14 تنه اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول شول، ظاهرا پر بلاتر فشارونه هم زیات شوي و چې باید استعفا ورکړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
I thank you that you accepted me that for the next 4 years.
دا سپ بلاتر له دغه خوشی شبه یو نه هم نه د تیر سوی. هغه د جمع په ورځ د فیفا په انتخاباتو کې خپل کامیابی ول منزله او ویل چې څلور کال نور بعد حقیقي کشتي چې فیفا نومیږي مشري وکړي. خو ظاهرا دغه کشتي چې د مالی فساد په څپو کې ډوبه و یوازې 15 ورځې وتوانېدل چې سپ بلاتر وزغمي. بلاتر اول اسکاله د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر پاتوسو او بل اخر د سیشن به پورس له دغه موقف څخه لیرې سو. بلاتر په زوریخ کې به خبري غونډې ته ویل چې د فوټبال د تمویلونکو په ګډون ځینې لوبغاړي او کلبونه نور د ملاتړ نه کوي.
بیان که له ممبر
د وی کته هم د فیفا غړو زما کاری موده وغځوله، خو دا کار د فوټبال د ټولې نړۍ ملاتړ نه لري. زما هدف د فوټبال تمویلونکي لوبغاړي او کلبونه دي. د فوټبال زیات شمیر فدراسیونونه، سیاستوال او د فیفا مالی مرسته کوونکي او هم د فوټبال کلبونو د سپ بلاتر د استعفا هرکلی کړی دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشیل پلاتینی وویل چې د بلاتر دا پریکړه ستونزمنه او باجرأته خو سمه پریکړه وه. د نړۍ د فوټبالرانو ټولنې هم ویلي چې د بلاتر د دې پریکړې هرکلی کوي. د انګلستان د فوټبال فدراسیون مشر ګریګ دایک چې د بلاتر یو عمده مخالف و د هغه استعفا د نړۍ د فوټبال لپاره عالي اقدام بللی دی او وایي راځي دغه ورځ ولمانځو. پر دې سربیره هغه شرکتونه چې له 2011 څخه تر 2014 کال پورې فیفا ته څه باندې 15.5 میلیارده ډالر ورکړي هم چوپ نه دي پاتې سوي. د کوکا کولا شرکت وایي چې د بلاتر لرې کېدل د فوټبال د لاشه کېدو لپاره یو مثبت ګام دی. پر بلاتر فشارونه وروسته له هغه ډېر سو چې د سویس پولیسو د امریکا د لوی څارنوالۍ په غوښتنه د فیفا 14 اوسني او پخواني مشران د مالي فساد په تور ونیول. که څه هم تر اوسه په رسمي ډول پر خپله بلاتر د فساد تور نه دی کول سوی، خو ځینو سرچینو ای بی سی نیوز د ویلي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره په دې اړه څېړنې کوي چې نوموړی د فیفا په مالی فساد کې لاس لري که نه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې لنیجدو له سبلاتر سره پیژني ازادي راډیو ته وویل چې حتی د فیفا د جمعې ورځې تر انتخاباتو دمخه هم پوهېده چې بلاتر به استعفا ته اړ سي. په فیفا کې د مالی فساد قضیه چې بالاخره د سپ بلاتر د ګوښه کېدو سبب سوه تر یوه حده سیاسي همګڼه سوې ده. بلاتر د دې طرفدار و چې په 2013 کال کې په روسیې او په 2022 کال کې په قطر کې د فوټبال نړیوالې سیالۍ ترسره سي. د فوټبال نړیوال جملوبو لپاره د دغو دواړو هیوادونو د کوربتوب په اړه مخالفتونه موجود وو. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې د فیفا په نوم کښتۍ به په داسې ستونزمنو حالاتو کې څوک رهبري کوي، خو د انتخاباتو ترسره کېدو پورې بلاتر من کړی چې د فیفا د مشر په توګه به پاتېږي.
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصاد وزیر سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د غراز په عربستان کې د بشري حقونو د پلسګونو استازو له غونډې مو هم خبرو چې نن د دوهمې ورځې لپاره د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادیو په اړه په جده کې خبرې کوي. خو بیا به هم قسم سولمال ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده چې سبا بامیان شهر په رسمي ډول د سار کې د جنوبي اسیا د سیمیزو همکارۍ د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. د دایکندي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په ترافیکي پېښه کې د 16 لس د کوونکو مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د دایکندي سرپرست حبیب الله رحمن شوایي چې د مړو د دغه ماشومانو عمرونه له 1 تر 10 کلونو پورې وو. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو یا کسان د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول دي. د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس روح الله خمیني د مړینې د کلیز په مناسبت مراسمو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني وینا څو واره مختلف وه. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټری بمونو جوړولو یو فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګړې استازي په واشنگټن کې وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورنې کارکونکو په یانګسي سیمه کې د ډوبي سوي کښتۍ له ځایه مخ په کښته 115 مایل ساحه پلټلې چې کله پیښې ژوندۍ پاتې شوي کسان پیدا کړي. او د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خبره شوی دی. دغه هیواد په ځوای چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ټانکونو هوانونو او توغندیو د دونسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، یو سیمه ایز نړیوال موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقوقو په لزګونو استاذ نن د دوهمې ورځې په مخه د بیان د ازادي او د مذهبي ازادي په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک په تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپل کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدي په ښار کې پرانستل شو او په پرانستلو کې وینا کړې اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادي او ازغم ته راوبلل. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبې په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 14 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وي څو نړیوال د ملګرو ملتو 14 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدنی ده هم ویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدنی زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د روزګان ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې کابل ته راغلي او وایي چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغو خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استودیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د سترې محکمې سره راټول شوي دي. دوی ادعا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او دا ځمکې 1200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسی وکیل یم. دغه جناب بارکزی صاحب چې دی زموږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي، یا په همې پستر محکمه کې په دارالانشا کې ورته وویلی چې ما د خدای روی درته نیسم، مه کوه دغه کارونه. صاحب، څه ته زما وکیل هم یې، د دوی وکیل هم یې، د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دی، خدای وبخشي. وطنوال صاحب، هغه خو شهید شو، اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې، زموږ وکیل هم یې، د ګردو وکیل یې، بارکزی هم یې، زما خپل بارکزی یې. اما سربېره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګیې؟ دغه دی چې وروره د دغو خلکو کمیشن کاری کوي، د دغه فضل احمد د عبدالحمید کمیشن کاری کوي. په سترې محکمې کې درې څلور ګڼ سره د قاضي القضات صاحب اغوا کړی دی، هغه خطای سره دی چې که چیرې ته د قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده، یعنی قطعي سوې ده. یو سل نویشتمه ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي. او د جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي القضات صاحب امرونه ورته اخی چې دا به تطبیق نه کوي، که تطبیق کړه زه د روزګان د خلکو وکیل هم دلته جنجال جوړیږي.
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده؟
زموږ د ځمکو اندازه 1250 جریبه ځمکه ده.
په کومه منطقه؟
په ترینکوټ کې، په ګردن کېچا کې.
څومره کسان یې؟
ګردن باندې
څومره کسان یې تاسو؟
موږ تقریبا 300 کس یو، چې 100 کس د دوی شرعي مشرانې، دغه وکیل هم وکالت خط شرعي لرم.
ډېر ښه، ډېر ښه. اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبرې واورئ. د تاسو په دې اړه څه وایي؟
ګوره، دا ورور چې کومه خبره کوي، په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید شوي وو. په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم، د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی. زده په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم. د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده، د حاجي بیت الله او سیت الله، او بل جانب مقابل د عبدالحمید، چې هغه فیصله انشاءالله نهایي شوې هم ده. او اصلا د دغه انجینر صاحب نعمت الله او د دغه جدید مقابل په زحمت او د امید د قاضی القضات صاحب شاید دا خبرې واوري او هم چنانه د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نظر طرف یې نه چاته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي یو خدا چې د بعضي اشخاصو په اختلاف په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره قاضی قضات صاحب ته هم زجر یم چې د دا ورور سره ورسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې په کندهار کې فیصله شوې ده که په روزګان کې هر ځای کې شوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې مادي حالت کړی دی چې هغه تقریبا د لس زره جریبه ځمکه ده د دوو اقادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چاته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو سره دا خو به خود یو څوک په یو چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګرنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک خو لاکه راباندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړي اصلا زه دا ټولې سر تر پایه ردوم.
بارکزی صاحب ډېره مهرباني. دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام هم راغلی. دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو. ول تاسو پوهېږئ چې دا گنجایش موږ سټوډیو نه درلودو چې دا څلوېښت کسه راشي.
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی. ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوې حالت نه لرم. دا ستره محکمه هغه قاضی القضات صاحب ام مخکنی ام اوسنی هغه د روزګان محکمې د یو کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي دسته داسې ډېرې خبرې شته چې په څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګوي. خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري. زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي
سفرون را وې د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سیم زی پروانه لم خو ته باندې ته خزرګوي وکیلې وخت ورکړ خلکو خبرې وکړي.
ما در ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم. څوک په یو موضوع کې دخیل نه هغه که څوک ځان ته وره چې دغه خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه سره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس چې وایي چې څه دغه په ځما د سره یو ور د ما سره علی یا یو ځر علی یا د سر را علی یا جاري زرا و بالکل د دا ټول مسلیت
ته اوره اوره ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارو نشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو دغه رائے ور کول کېدل په ته هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړځي په سره محکمه کې د ټول مال ما ورو د خدای ورو ما په کار کار مل ورو ورو
بارکزه صاحب ډیرو بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې غلط سړی دی یو یو سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زه زیور ته ثابتوم چې دغه دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلې دی. خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه ویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی بدبختانه زموږ وکیلان بل نه یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل کچیر زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته ویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي ته ویل تر شو لاندې کړی ده هغه وایي چې فیصله چې نهایی او قطعی سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي هغه راتول ستا وکیل راغی چې دا موجب د نزاع کې
تاسو سره قومي مشران هم روزګان نه راغلي کابل
بله دغه ټول قومي مشران
دلته د دې محمد نبی صدیقي صاحب خبره به مو ورو دا مې تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلي دي. صدیقي صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
سره اکرم تاسو صدیقي صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ نو یې ما پښتنه دا ده چې که تاسو داسې ښکاري چې وانه اوریدو تاسو به څه وکړئ څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای به خپل غږ ورسوئ؟
زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی که چیرې ته وایې زه بې ګناه یم راسه زما سره ودرېږه. زما دېرش کسان ډېر وبخښئ زما دېرش کسه سپین ږیري کسان او نور کسان ټول پاته دي کشران یې ټول پاته دي نور موږ خاموشه نه کښینو دغه کسانو کې دی کسان شته هغه وایي که زما غږ وانه اورېدل سي جناب وکیل صاحب بیا هم پر تا باندې غږ کوم هغوی وایي که زما غږ وانه اورېدل سي چې خپله د سترې محکمې مخته ده د امریکا سفارت همدلته ورته سه د امریکا د استخباراتو اداره همدلته ورته سه هغه وایي یو یو کس دلته موږ پر ځان باندې چیل اچو او ځان ته ور ورکو، بیا به مسول ته، بیا به مسول دغه دولت، بیا به مسول دغه دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایی چې خپل رئیس صاحب جمهور هم راته پرون تللی او زموږ حالت یې وکتل.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029920020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د بیسارې مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل په اړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوندو دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوندو چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقداماتو ته ژمن دی که څنګه؟ همدغې پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو. د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، دا ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وزیر ښاغلي عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت هغه لوحه لولي نو بې درنګه همدغه پوښتنې ته متوجه کیږي او همدغه پوښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې دی؟
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا ښه شي. کار هم اوس روان دی.
فکر کوئ چې د پخوا نه بنسټیز کارونه نه دي شوي او که نه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوا نه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نده شوی. دا ټول وضعیت شوز خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي د پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجودی وي او د دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې همدغه تشي ډکې شي او د افغانستان اقتصاد راتلونکو کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وای چې درس یو فرصت نه استفاده وکړي. د افغانستان زیربناوی جوړی کی، اقتصادي زیربناګانې او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شوې. بېرته افغانستان د پیو لاره داخله شو، د بل لارې نه ووتل بېرته او هغه ګامونه هغه کارونه چې باید شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس موږ په داسې یو حالت کې یو چې خارجی کومکونه کم شوی دی او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره، د وطن لپاره، د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړي دي چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د خوشاله او آباد افغانستان شاهد کېدو شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کوم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامې کتلې تاسو باندې شوي چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او بعدا په سل ورځو کې دا حتمی سرته رسیږي. رئیس جمهور د کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم، ګام په ګام دا برنامه تا تعقیبوی چې دا برنامه پلیشی او عملی بنه واخلي اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی پخوا خو نه دی چې خلک په خیالونو کې اوسېدل کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتون جوړ کړی دی ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللی موږ سره مرستې کوي د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی یو عینی او حقیقي بڼه لري ځکه دا انشاءالله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر صاحبان چې کوم سل ورځني پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودلی شي که څو پروګرامونه دا سره تشریح کوي چې کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد په وزارت کې تر لاسه لاندې
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او ستولونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو دپاره بودیجې ته وګوري یا د خارج نه یا د داخل نه د وزارت مالیه سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو دپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملي شکل جوړ شي مثلا یو پلان اوس د وزارت اقتصاد درته وایم مخه دراتک دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي او دا د وزارت اقتصاد دپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې په افغانستان کې څه تیریږي څه خبرې دي و کوم وزارت کوم پروژې دي کوم ځای پورې رسیدلې دي څه مشکلات لري مخته تللی دي که نه یې تللی څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور
راپور نه خپروي د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي دوی سره کومک چې خپل کار سرته ورسوي د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دوی کار نه کوي د کار دغه ځای ته رسېدلی دا مشکلات لري دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي نور به څه کار کوي د اقتصاد وزارت
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار د وزارت اقتصاد ته وایم اوس مؤسسات غیر دولتي چې ورته انجو هم وایي دا مؤسسات تقریبا د نیمایي نه ډېر برخې د بهرني مساعدتونو مصرف دوی کیوی وزارت اقتصاد په دې مسؤلیت لري چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسي په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیرات لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډېر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دنا پیسې داسې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه څه مطلب نه جوړېږي
جناب وزیر صاحب دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه یې سمه نه وه نو څنګه کولی شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالمه نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانۍ ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانۍ ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې پکار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کافر ماته ډېرې حقوق اوجاد ورکول کېږي. نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي. یو ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی، ټول وزارتونو باندې، او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی، کار کېږي، دغه په اساس هغه نظارت هم روان دی. خپل ریاست جمهوري نظارت کوي، شورای اجرایي نظارت کوي، او وزارت اقتصاد د کلیدي او پالیسی جوړونکي وزارت پیس په ټول خواوې باندې نظارت کوي، او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او څنګهوالي باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي.
بله جناب وزیر صاحب، د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوې حکومت راغلې ده، په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې. یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی. فکر کوي چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي؟
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول، و یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول، وجه بس انتخابات د انتخابات بانه یو پرمی په اساس د کارونه ونکل، بیا د خپل انتخابات، بیا د سیاسی کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو، دلوی د میاشت نه تر سکال تر حملو پوری دا دوام لرل. نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نده شوی، نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی، بلکې امنیتي حالت هم ګورو چې په ښه وضعیت نه دی، نورې چارې چې موږ ګورو، دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې.
انجیوګانې ویل کېږي چې ډېری پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري؟ دوهمه برخه دا چې یو شمېر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي، لاړ دي، نیم په نیمه انجیوګانې هم نه دي پاتې. فکر کوي لامل څه دی؟ آیا امنیتي وضعیت خراب دی؟ آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي، او که نور لاملونه شته؟
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي. اول خو بهرنۍ مرستې کمې شوې دي، یو بل چې امنیت هم خپل تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي پوهنتونو باندې، غیر دغه هم هغه مدیریت چې باید افغانستان حکومت کړی وای هغه نه دی شوی. اوس وزارت اقتصاد او حکومت وحدت ملی دا تصمیم لري چې د انجیوګانو سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاري کوي، چې دوی وکولی شي خپله برنامه افغانستان کې عملي وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد دی، غواړي چې د ملي کانفرانس په اساس داغ انجوگانو چه غیر دودی مساد چه فعال دی کار که پا بانستان طور سر کینی، دوی تا اتمنان ورکی چه حکومت دوی سر کمک کوی، او دسر خواه پا خواه اخبر توقعات هم دوی دوی چه دا مساد باید اخبر بودیجه اعلان وکی، سمر بودیجه دکم ماسی نخلی، دا بودیجه چه تا مصرف کوی، او آیا دوی مصارف منظمت و گزارشون اخبر وزارت اقتصاد ورکی، او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپه میاشتې خپل ورشي وبسایت، او هر یو انجو خپل یو کود لري، پاسورد لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد پلان لري چې د مؤسسه غیر دولتي سره ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي، او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري، او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکه یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی، آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود و که نه و؟ که و، په دې کې څوک ښکیل دي؟ د پخواني
حکومت زنی کرده او کنه بحرانیان هم شده.
زمان نظر داده چه که مون سم اوسو مون رختیا کار وکو نور زم محیطم زن زمون ده توقعات و پساس عیاروی ماساتو که فساد و اوزه مشته ده مصفون و پسرنگوال و مشکلات اوزه مشته خو عامل اکثرا ده مدیریت نشتواله و چه بخوا ده محسات مدیریت که دل نه پیسی دیره وی تو دنیا پیسی افغانستان ده لگل که مکنه بخی دیره وی نو ده حکومت ده مدیریت نه ده خبر بهره وی یا متحد تیم چه ده دستی موضوعاتون بعد مدیریت کرده وی سیرانه کرده وی اغا متاسفانه نو اوس دا برنامه ډیر جدید دی د حکومت وادي ملي
یعنی خلک ته ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
حواله شي. ډیر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډیر نږدې نه په دې موضوعات باندې نظارت وکړي او ملت ته خپله کار نتیجه ووایي. په اصل کې حکومتونه باید د ولس د خلکو خدمتګاري نه بادار و عقاب. اوس موږ د دې ذهنیت په اساس کوش که بوچه اقا واقعیتونه چه افغانستان چه تیره گی دا به خلق و سر شریک بکوچه ملت حق بری چه پوشی چه پا وطن چه تیره گی و محساطو که سر تیره گی خپل حکومت انکشافی بودجه که سر تیره گی و بودجه عادی که سر تیره گی دا وطن کم خواهت روان دی دا باید ورس پوشی دا ورس حق دی نو اوسنه حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چه چون لحقایق برالاکی او خلکو تو خیجو خلکو استاسو ده